سلامونه ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو مخک لا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وايي ایران له امریکا متحده ایالاتونو مخکې د بریټ پلان درلود هغه د خبره سه‌شنبه د مارچ 3 په سپینې ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم فریدریش مرت سره په یوه کتنه کې خبره اعلان وکړه د ترامپ په ټکو فکر کوم هغه غوښتل چې نومړی بریټ وکړي او منه غوښتل چې دا سیاسي وشي هغه وړاندې ویل ځکه مې پر ایران د بریټ امر وکړ چې د خبرو اترو له دریدو سره مې داسې احساس وکړ چې ایران پر امریکا د بریټ پلان لري ولسمشر ترامپ د څرګندونې داسې مهال کوي چې په جنیوا کې د ایران او امریکایي مرکچیانو ترمنځ له خبرو اترو وروسته تمه وه چې د مذاکراتو بل پړاو پیل شي د ترامپ پروتوکول پر ایران د بریټ بد پایله بدوي چې په د هیواد کې د مخکینی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي په څیر بل مشر په کار پایله وکړي هغه ویل کېدای شي دا کار وشي خو موږ نه غواړو چې دا یو کار وشي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ پر ایران خپل ټول هوایي او سمندري بریدونه بریالي وبلل دغه پروتوکول تقریبا د ایران هرڅه له کاره لویدلې دي ترامپ وايي ایران له هم د منځنی ختیځ پر هیوادونو توغندي توغوي خو بل اخره به د توان لاس ورکړي امریکا او اسرائیل په ګډه د شنبه پورس پر ایران برید وکړ چې له هم دوام لري د خړو د نړیوال پروګرام مشر وايي 200,000 افغان ماشومان له شدید خوارزواکۍ سره مخ دي دغه پروګرام مشر جان الف د سشنبه پورس په جنوا کې خبري کانفرنس ته ویل د ماشومان ترمنځ خوارزواکۍ مخ په زیاتې دوده تیر کال مو د افغان ماشومانو د خوارزواکۍ تر ټولو لوړه کچه ثبت کړې و خو سږ کال 3,200,000 ماشومان د خوارزواکۍ په برخه کې درملنې ته اړتیا لري د الف پروتوکو د ملګرو ملتونو ادارې د بودیجې د کمښت له کبله په خوارزواکۍ د هر څلورو ماشومانو لمنځه یوازې د یو ماشوم د درملنې وړتیا لري د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې ویلي و چې د اوس لپاره میاشت کې له 2,000,000 اړمن افغانانو سره بشري مرستې کولای شي د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وايي په هغه پالیسیو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی چې پر بنسټ په پاکستان کې میشت 2,300 افغان کډوال جرمنی ته انتقال شي د انفو امیګرنټس په نوم یوې خبري ویبپاڼه چې د کډوالو اړوند خبرونه خبروي د سه‌شنبه په ورځ د جرمنی د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي د جرمنی په محاکمو کې د افغان کډوالو د شکایتونو له زیاتېدو سربیره د دوی په پالیسیو کې هیڅ بدلون راغلی نه دی په پاکستان کې میشت باندې 2,000 افغان کډوالو د جرمنی د حکومت لخوا د هیواد ته د انتقال ژمنې ترلاسه کړې وي د انفو امیګرنټس د راپور له مخې په وروستیو کې څه باندې 1500 قضیې د جرمنی د حکومت پر ضد د افغان کډوالو لخوا ثبت شوي او نږدې 900 قضیې د استیناف په محاکمو کې تر غور لاندې دي د جرمنی حکومت د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستان کې یو شمېر افغانانو ته چې د انتقال په تمه و د نغدي مرستې وړاندیز کړی و او له دې غوښتي و چې بیرته افغانستان ته ستنه شي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارې وایي په 2015 کال کې د پناه غوښتنې په غوښتنلیکونو کې 40% کموالی راغلی دی خو دغه ادارو خبرداری ورکړی چې ښایي په ایران کې روانه جګړه د کډوالۍ بې ساري څپه رامنځته کړي د اروپای ټولنې د پناه غوښتنې ادارو په هغه راپور کې چې د ایران د جګړې له پیل وړاندې خبر شوی راغلی و کچرته د ایران د نفوس یوازې 10% خلک کډوالۍ ته اړ شي نو دا به د وروستیو لسیزو د کډوالۍ تر ټولو لوی څپه وي تمه ده د روانې پنجشنبه پورز د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اروپای ټولنې و وشتغړې هیوادونه اروپا ته د ورتلونکو کډوالو د وضعیت په اړه خبرې وکړي اروپایي هیوادونو په 2015 کال کې شاوخوا 22,000 د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي چې دا د تیر پرتله 9% کمواله ښیي تر دې مخکې په 2023 کال کې 10% کمواله ثبت شوی و تیر کال افغانان د هغو کډوالو په کتار کې و چې د پناه غوښتنې تر ټولو ډیر غوښتنلیکونه ورکړي دي له افغانان وروسته د وینزویلا وګړي هغه کډوال دي چې د پناه غوښتنې قضیه تر ټولو ډیر درد شوي دي او د سیروم په نوم د هوایي چلند د تحلیل یو شرکت وایي پر ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو وروسته شاوخوا 3,000 الوتنې لغوه شوې دي د دغه شرکت په ټکو نږدې 1,000,000 مسافر د دې الوتنو له لغوه کېدو متاثر شوي دا په داسې حال کې ده چې د سه‌شنبه په ورځ د مارچ په 3 یو شمېر الوتنې بیرته پیل شوي خو لا ډېرو هیوادونو خپل هوایي حریمونه تړلې دي له خلیجو هیوادونو څخه د الوتنو د ټکټونو بیې هم په بې ساري کچه لوړې شوې دي په عین حال کې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې له منځني ختیځه د خپلو وګړو د ایستلو پروازونه یې بیرته پیل کړي امریکا او اسرائیلو پر ایران د شنبه پر ورځ برید وکړ چې په ځواب کې ایران د منځنی ختیځ په هیوادونو کې امریکایي اډې په نښه کړې. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه واوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جګړې دوام، د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان په بریدونو کې ملکیانو د مرګ شغله وخته ده.
په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ یو ستر لستنه ملکی او عام هوادوال چې تر 15 پته زیات په دې کې شجه او ماشومان په شهادت ورسول او یو سل دروستانه نور چې د دې هم غوڅ اکثریت یې شجه او ماشومان تشکیلوي ټپین سوي دي.
پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دوام، دغه جګړه پر افغانستان څنګه اغیز کولای شي؟ د افغانستان په بازارونو کې د سون توکو سربیره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دا چې په بازارونو کې د توکو بیې څومره لوړې شوې وړاندې وي په راپور کې درته جزئیات ولرو. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې افغان انجونی وای لدی سربیر نور مطلب هم در تلرو منتیم غوارو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشي په دې خبری خبرونه کې موزه فريد سيال، نورياس نوري او شفيق يار ستاسي قرباني يو. نږدې څلور ورځې کېږي چې امریکا او اسرائیل په ګډه پر ایران برید کړی دی. په دغه برید سره ایراني چارواکو پر ټولو صادراتو بندیز ولګوه. افغانستان بیا له هغه هیوادونو څخه دی چې د ایران پر بازارونو متکی دی او ډیر شمیر توکي د سون توکو په ګډون باندې له ایران افغانستان ته راځي. دا چې دغه جګړې د افغانستان په بازارونو تغیر کړي ورزو تفصیلي په دې راپور کې اورو. په ګاونډي ایران کې د جګړې لپاره رهیسي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایو سربیره د تیل او غازو بیل وړي شوې دي. د هرات ولایت یو اوسیدونکو وایي
دا کوم وضعیت چې په ایران کې دی پر افغانستان یې ډیر اغیز کړی دی. د غازو، ترکاری او د کور د اړتیا وړ نور شیانو به ډیر لوړ شوی دی.
هغه چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خوده لوټډه کوله زدي رادیو ته یو ویل
زیاد اقتصادي بسیار بیرات
د هرات په ګډون د افغانستان په څلور درش ولایتونو کې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی. اوس چې زموږ په گاونډي ایران کې جګړه پیل شوه ډیر په تشویش کې یو. اول زخ په لدی ویښه په توګه ډیر اقتصادي ستونزې لرم.
په پلازمینه کابل کې هم خلک اندېښمندي. احمد فیضی چې کتاب لرونکي دی شکایت لري چې په روسي او څورزو کې په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې او نشي کولای شي د کور د اړتیا وړ توکي واخلي.
د ټولو توکو بیې لوړې شوې دي. مثلا مخکې یو بوتل مربا اتیا افغاني و، یو کیلو غاز مخکې 80 افغاني و، خو اوس 15 اوی افغاني دی. اندېښمن يم چې خلک وږي پاتې نشي.
د افغانستان بازارونه تر ډیره له ایران، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو څخه پر وارداتو متکی دي. له پاکستان څخه د وارداتو په دریدو لاله وړاندې د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شوې وي، خو په ایران کې د جګړې په پیل سره دا بیې نورې هم لوړې شوې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي وو له ایران سره د سک کال په نومړنۍ و میاشتو کې د راکړې ورکړې ارزښت باندې 1,600,000,000 ډالر ته رسیده. خیال د کابل په کوټه سنگي سیمه کې د خوراکي توکو دوکان لري. هغه وایي په روسي او څورزو کې د خوراکي توکو بیل وړ شوې دي.
قبل از امید دو سه روز
غدري ورځ وړاندې د وړو دی یو کوتي بای 1800 افغاني و، خو اوس 2200 ته رسیدلې. د ګوري بای له 2300 څخه 2900 ته پورته شوه. د چای بای له 2500 څخه 800 ته پورته شوه. بایو ډیر بدون کړي. د چرګانو دیوي هغه بای له افغانیو نه افغانیو ته پورته شوه. همدارنګه د نورو خوراکي توکو بای ډیر لوړ شوه دي.
د افغانستان د سوداګری او پنګونی د مدیر هیئت د خونی یو غړی ازرخ شافیزی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي د افغانانو په ګټه نه دی. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
اکثر مواد اولیه او
ډیر خوراکي او سون توکي له ایران راځي. که په دغو وارداتو کې هر ډول زنګ رامنځته شو نو معلومه ده چې پر بازار به اغیز کوي، ځکه عرضه به کمیږي او تقاضا به زیاتوي. بل پلو یوازې د بایو د پورته تلو خبره نه ده، زما تشویش دا دی چې قحطی را نشي.
بل پلو ایرانی رسنی و راپورونه ورکړي چې تر امرستانی له ایران هر ډول خوراکي او د زراعتي توکو صادرات بندي. د دغه راپورونو له مخې دا پریکړه د ایرانی وګړو د اړتیا وړ خوراکي توکو د لاسرسي په موخه شوې ده. په عین حال کې د ایران سپای پاسدارانو له هرمز تنګي د هر ډول سونتوکو او باربري کښتۍ وو د تیرېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. د غزواکونو ویلي له هرمز تنګي هیڅ کښتۍ د تیرېدو اجازه نه لري او که چا د خبرداري ته پام ونه کړ بریدونه به پرې وکړو. د سه شنبې په ورځ د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د یوې بوشکې بیه $2.8 وه چې له جګړې مخکې دا بیه $2.8 وه. بل پلو د اروپا په بازارونو کې د ګازو په بیو کې 50% زیاتوالی راغلی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په اصل کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړې نن پرلپسې اوم ورځ روانې دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستاني لوري په بریدونو کې اکثره ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه هم په دغو نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی او د نښتو د سمدستي د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې ده. بل ورته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف هم په روانو نښتو کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي راپورونو ته اندېښنه څرګنده کړې.
داسې مهال چې د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ پیل شوې جګړه لا هم روانه ده، د دې نښتو او د پاکستان د هوایي حملو له امله په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ملګرو ملتونو دغه نښتو کې د ملکي تلفاتو او بشري اغېزو د زیاتوالي خبرداري ورکړې او د پای ته رسولو غوښتنه یې کړې. په افغانستان کې د دې سازمان سیاسي استازولۍ یوناما سې شنبه د هود 12مه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د رواني فبروري له 16مې د مارچ تر 2مې د لومړنیو ارقامو لمخې لږ تر لږ یو سل شپږ سلویښ ملکي تلفات ثبت کړي چې په دې کې 2 سلویښ کسان وژل شوي او د ښځو او ماشومانو په ګډون 104 تنه نور ټپیان شوي دي. خو د طالبانو مت تازه اعلان کړی چې د نخټو لپایل تر دې د مد پاکستان د هوایی او ځمکنیو حملو لامل د وجل شوی ولسی وګړو شمیر 110 او د ټپیانو 113 رسیدلې ده. د طالبانو د حکومت مرستیال وین الحمد الله فطرت سه شنبه په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل
تر نن ورځې پورې د پاکستانی پوځي رژیم لوري په پرل پسې توګه د افغانستان هوایی حریم نقص کړی. په یادو هوایی بریدونو او د هوانونو په پایرونو کې په ننګرهار، کونړ، پکتیکا، خوست، پکتیا او کندهار ولایتونو کې تر دې مهاله متاسفانه زموږ 110 تنه ملکي او عام هوادوال چې تر 15 زیات په دې کې شجاع او ماشمانو په شهادت ورسول او 103 تنه نور چې د دې هم غوس اکثریت یې شجاع او ماشمان تشکیلوي ټپیان سوي دي.
نو موري دغه راز ویل په دې بریدونو کې د ملکی وګړو و ډیر شکورونه په بشپړ او 314 په نیمه ډول تخریب شوي. 12 دکانونه، 19 جمعتون، یو مدرسه او دغه راز یو روغتي مرکز هم ویجاړ شوي. د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو په ګډون لنډیوالې ټولنې غوښتي چې د ملکی خلکو په نخښه کول په کلکه غندیو. په خبره د پاکستان د پاوز د دغه بی باکانه عمل د درولو غوښتنه وکړي. داسې مهال چې هغه اړه هم په وزیرستان او خیبر پښتونخوا کې د طالبانو په بریدونو کې په کورونو کې د توغندیو د لګیدلو راپورونه ورکړل شوي. په انګور اډه سیمه کې استخباراتي چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي چې د مارچ د 3مې په شپه د طالب ځواکونو په بریدونو کې په ځینو کورونو توغندي لګیدلې خو چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی اوښتی. خو د خیبر پښتونخوا چارواکو بیا د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې په صدوخیلو کې په دې شپه طالب ځواکونو په بریدونو کې د یوې ماشومې په ګډون 4 کسان ټپیان شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خبره کړې اعلامیه کې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتي چې د نړیوال بشري قانون په ګډون د نړیوال قانون تر چتر لاندې خپلو ټولو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي او د ملکي وګړو خوندیتوب یقیني کړي. یوناما دا هم ویلي چې د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د لومړنیو راټولو شویو معلوماتو له مخې اټکل کېږي چې په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، کونړ او خوست ولایتونو کې د دغه نښتو له امله له اغېزمنو شویو سیمو څخه 14,300 کورنۍ بیځای شوي. یوناما دا هم ویلي د دغه نښتو له امله په تورخم کې د بیړني روغتون په ګډون بشري او روغتیایي بنسټونه او د غراز د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM د ترانزیت مرکز هم زیانمن شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په اعلامیه کې دا هم راغلي چې کرښې ته نږدې په تګ راتګ د محدودیتونو له امله د بشرپالو، د ژوند ژغورونکو خدمتونو او نورو مرستو کاری ورتیا کم شوی په ورته وخت کې د دغه نخته لامل د قربانی شوی او کسانو د کورنۍ یو شمیر غړي او عیني شاهدان پاکستان تورنوي چې د طالبانو د پوسټو پر ځای د دوی کلی او کورونه په نخ کوي. د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکو شریف الله چې دوه ورځې مخکې د پاکستان د هوایي حمله لامل د یوې 15 میاشتنې لور او مېرمنې په ګډون د کورنۍ څو تنه وژل شوی. ازادي راډیو ته ویل
پر سمې باندې وی چې جوړ تیاری روغلل بمباری د وکه یمو د خپل ودا په ګډون یو ملیر و دغه په ګډون باندې څور لاس کسونی په شهادت باندې ور اسول. زما د تر زمون په دا کې درې شیدیناوي او نور هلکان او دوا کسون زما دوا بچی پاتې دی او یو خزم یو مې د 15 میاشتې لیر و هغه په شهادت باندې ور.
د ختیځ ولایت کونړ د خاص کونړ ولسوالۍ یو اوسیدونکو جنت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دوشنبه د هوتی ولسمه په دی ولسوالۍ د تازه راسنو شوی کډوالو په یو کمپ د پاکستانی ځواکونو لخوا د توپونو ډزې وشوي.
سو ولاړو چې په دغه صحنه کې دغه یو مرمۍ بيخي زمونږ په منځ کې ولګېدل چې ما خپل پروتو کا او غږ مې وکړ چې دغه وکړي چې شوه مخ مې راوړ او زنانه الله بچکلې خو دلته دغه څلور ماشومان چې دوه په زیب زده شهیدان شوي او دا دوه شدید زخمیانو. پاکستان پولیس پر هغه کوي او عام وګړي په هغه کوي کمپونه په هغه کوي کلیوالی کورونه په نخه کوي.
پندې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومان او ملاتړ صندوق یونیسف د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ماشومان د مرجوب لري راپورونه په اړه اندېښنه ښودلې ویلې دي. کاسوم روخانه د چې په نخدو کې ماشومان تر ټولو زیان ویني خو بیا هم دوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له سازوري سره په ګډه د پاکستان د بریدونو لامل د ماشومان د مرجوب لري راپورونه د تایید حادثه کوي. دغه صندوق لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې چې دوشنبه د هوتی ولسمه خبره شوی راغلي د کرخي بلې غاړې ته هم ماشومان اغیزمن شوی او اوس مهال د امنیتي اندېښنو لامل نږدې یو سل اته دیرش خونځي تړل شوی. دا څرګندونه داسې مهال دي چې د طالبانو او پاکستان حکومت په تیرو نږدې څلور ویشتو ساعتونو کې یو بیا په یو بل د درنو گزارونو او یو بل ته د تلفاتو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمي د هود دولسمه په یو خبري کنفرانس کې ادعا وکړه چې تیره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په کندهار، ننګرهار، کونړ، نورستان، خوست، پکتیکا او پکتیا ولایتونو کې کرښې ته نږدې 15 ځلې نښتې شوي او ادعا یې وکړه چې په دې نښتو کې د کرښې بلې غاړې ته د پاکستان ګڼې پوستې ویجاړې کړې او لسګونه پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې په تیرو څلور ویشتو ساعتونو کې په ننګرهار، لوګر او پروان کې د پاکستان درې بی پیلوټه او دوه کشفي ډرون الوتکې راغورځولي. هغه دغه راز وویل چې د دغه نښتو له پیله تر دې دمه 38 نه ډېر طالبان وژل شوي او له 20 ډېر ټپیان شوي دي. په ورته مهال د پاکستان حکومت هم په دې نښتو کې طالب لوري ته د زیانونو د غوښتلو ادعاګانې کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې سه شنبه د هود دولسمه خبر کړي ویلي د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو ګڼې حملې شنډې کړې او په تاروزي بریدونو کې طالبانو ته مرګ ژوبلې داړولو ادعا کړې. خو ازادي راډیو د دواړو لوریو دا ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د هود د دوهمې نیټې په شپه پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمېر سیمو کې ملکي وګړي په نښه کړل. که څه هم د پاکستان حکومت ادعا کړې وه چې په دې هوایي حملو کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي او اویا تنې وژلي. خو یوناما هغه مهال ویلي وو چې د لومړنیو معلوماتو په بنسټ په دې حمله کې 14 ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو له زیاتېدو سره د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو فشارونه زیات شوي دي. له تیرو څو ورځو ویل کېږي په پېښور، خیبر او د پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په سلګونو بې اسناد افغان کډوال نیول شوي دي. نور حال د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال فرحت شینواري په رپورټ کې
په پېښور کې د افغان قومونو د شورا یو مشر عبدالغفار خان مشال ریډیو ته وویل چې دا ځل افغان کډوال په لومړي وار ډېر سخت وضعیت سره مخ شوي، پولیس یې نیسي او جیلونو ته یې اچوي.
په هر صورت باندې دغه اوس حالات چې کوم دي د ټولو تیرو وختونو نه بدل دي. یو خو د غیر قانوني مهاجر په صورت کې سره سره چې دا اوازه د دوه خولې د ادرس نه خوريږي، دې سره په څنګ کې دا د جنگونو حالاتم تاسو په خپل ګوري چې ډیر په تیزی سره روان دي. کله د دوه ټکونه په افغانستان باندې او کله د افغانانو گزارونه په پاکستان باندې، دا هم یو غټه ستونزه د افغان مهاجرینو لپاره ده. کله نه چې جنگ شروع شوی تاسو ګورئ په هر تانه کې، یعنی دوه ته ټارګټ ورکول شوی چې تاسو باید سلو پوری افغان مهاجرینو ونیسي او تانه ته راوړئ. نو که په بازارونو کې وسره مخ نشي کمپونو ته پسې ورځي او حالات ډېر څنګه دي.
یو بل مشر عصمت الله توخی ویل چې افغان کډوالو دلته ډیر په لویه کچه کاروبارونه دي او پولیسو له پکار دي چې ناسم چلند ورسره ونه کړي او د خپلو کاروبارونو راغونډولو موقع ورکړي.
منګه دلته وڅل ویخ کاله کاروبار کړی دا روزګارم دا دکانونه هم دي د خلکو کارخانې دي د خلکو پلازې دي دلته جایدادونه دي دا منګه لګیا یو د ورځې زمنګ سوداګانې نه کیږي منګ هغه زړې پیسې راوباس او دلته د ورځې مهاجرین د سواله نیسي هغه عدالتونو ته چالان کی عدالت بیرته پریدي. حکومت خو ډیره فراخه سینه ولري حوصله باید ولري. مهاجرونو څه بد کړي دي چې دومره بد وضعیت له مهاجرو سره کیږي او لکه ګډې واچي گاډو ته والته بیا چالان کی عدالت ته خځې او ماشومان بچي دلته پاتې سي دکانونه کلاو پاتې شي.
په داسې حال کې چې له تیرو څو ورځو راهیسې د تورخم په شمول په یو شمېر سرحدونو باندې د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. تورخم پوله د افغان کډوالو لپاره تړل شوې دا خود دې باوجود ورسره د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی د دفتر ویاند ریاض خان مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه دوی په دې لړ کې کوم نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی چې د افغان کډوالو د گرفتارولو لړۍ دې تر هغې ودرول شي چې تر څو په تورخم باندې موجوده کړکېچ نه وي ختم شوی. د مارچ په دویمه نیټه شپې مهال په ټولنیزو رسنیو باندې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې پولیس د افغان کډوالو گرفتارولو نه ډډه وکړي خو د خیبر پختونخوا د پولیسو ویاند دا خبر رد کړ. پاکستان 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو منصوبه عملي کړې. لومړی مرحله کې بې اسناد افغان کډوال د چمن او تورخم له لارې افغانستان ته ستانه کړل. بیا یې په 2023 او 2025 کې د ای سی سی په نوم کارډونه لرونکو او پی وار په نوم کارډونه لرونکو افغان کډوالو د وستو عمل پیل کړ. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې 2023 نه تر اوسه پورې په لکونه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. په پیښور کې د پولیسو یو افسر خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال 2025 د اګست په 1 نیټه باندې په پاکستان کې د افغان کډوالو د هر ډول کارډ حیثیت ختم شوی او د پاسپورت او ویزې نه بغیر چاته اجازه نشي ورکولی چې دلته ژوند وکا او د پولیس سوارلس فارنیکټ لاندې اوس بې اسناد افغان کډوال غیر ملکی وګړي تصور کیږي. دا به نیسي او د دې قوانینو لاندې به افغانستان ته ډیپورټ کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
ل خبرونو ور اخوا
او د هم د خبرونه ورستای راپور په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په دشل کې یو شمېر افغان میندې د خپل لونو تعلیم ته اندېښمنې دي. یو شمېر خزینه خونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر نجونې قصدن په شپږم ټولګي کې غواړي چې ناکام شي تر څو له ښوونځي بهر پاتې نشي.
دا چې د افغانستان سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، د هغو میندو زړونه یې پیل ته لړزیږي چې د دې تعلیمي کال پر رسېدو نورې لوڼې له شپږم ټولګیو پورته او بیا ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې تیر تعلیمي کال یې لوڼې له شپږم ټولګیو خلاصې خو سږکال ورته په کور کې نی چې دوی یې ناڅرګند برخلیک ته اندېښمنې دي. د کابل ښار یوې اوسېدونکې او د خپل یوازینۍ لور مور چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل
منډ
دا وای هر کله لور ترې پوښتنه کوي چې راتلونکي کال به هم کوانځي ته ولاړ شي، خو په خبره دا لا جواب پات کیږي او یوازې لسترګو اوخ کې بهيږي. د کابل خار د انجونو د لومړنۍ دورې خوانځي وی خوونکو او د دوو زمونو او وی لور مورچې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
از روز کې سم چې شفت ما سر به بستر کمی مونم
زمان لور چلې کلش په ګم ټولګي ته تللې. له هغه مهاله تر اوسه چې هر طرف بالښت می سر ایښې ساتونه می په دې اندېښنو کې فکر کړی چې سربېره پر دې چې لور می ډېره لایق او هوښیاره ده، او دا هم وایي زه راتلونکي کې ډاکټره کېږم. خو زه دومره نهیلي کېږم چې که شرایط افغانستان کې همداسې دوام وکړي د دې لور راتلونکی به مې څنګه شي. چې ویده کېږم تر دوو ساعتونو هم د خپلې لور په اړه مې فکر کوم او ډېره ځورېږم چې راتلونکی به څنګه شي.
د ښوونکي وایي نه یوازې خپلې لور بلکې د هغو نجونو زده کوونکو برخلیک ته هم په همدې اندازه اندېښمنه ده، او سره له دې چې پرې کلونه یې زیارونه ایستلي، په خبره یې د دې زغم ورته خورا سخت کاری چې دوی په کور کې ناستو سره له تیاره برخلیک سره مخ کیږي. دا هغه څه دي چې ځینې نورې ښوونکي هم مطرح کوي. د کونړ ولایت د یو ښوونځي ښوونکي فاطمې وویل چې دا شرایط اکثر نورو نجونو ته د تدریس په برخه کې پر روحیه اغیزه کوي.
چې کله شپږم ټولګي ته لاړ شي نو متاسفانه د هوا د شرایطو له کبله په دې باندې د علم دروازې بندې دي. بیچارهګانې په کورونو باندې کښېني، یعنی ځینې داسې ځینې ما لیدلي چې هغوی کنستن په پنځم صنف کې ځان ناکامه کړی چې موږ شپږم ته لاړ نه شو. که موږ لاړ بیا زموږ شپږم صنف ختمېږي، موږ د ښوونځي دروازه نه شو لیدلی. معلومه خبره ده، موږ ټولو ته پته ده چې د ښوونکو د ټولو په ذهنونو باندې ډېر بد او ناوړه اغېزه کوي. هغه چې د جنکۍ ګوري هغوی ته خپل حالات یادېږي، ځکه موږ هم د پوهنتون په آخري کال کښې چې په موږ پوهنتونونه بند شو، نو کله چې هغوی شپږم صنف نفارېږي د هغوی جړا د هغوی هغه مسومیت چې موږ ګورو موږ ته خپله د پوهنتون حال را یادېږي.
د دې ښوونکي په خبره که دا حالت همداسې دوام عمومي، راتلونکي کې به افغانستان کې د نجونو او ښځو او حتی ټولنې وضعیت نه جبرانېدونکی وي. دوی ټولې د طالبانو له حکومت غواړي چې زر تر زره له شپږم ټولګۍ پورته هم د نجونو تعلیم او لوړو زده کړو ته اجازه ورکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاندې منصور احمد حمزه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوي تعلیمي کال ته یوازې څو ورځې پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته په 14 کال کې له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي فرمانونو کې په 1401 کال کې د قوس په میاست کې پوهنتونونه، او بالاخره په 1403 کال کې د قوس میاست کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم بندې او پر زده کړو یې بندیز ولګاوه، چې په دې سره لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې شوې. که څه هم دوی دا بندیز د خپل مشر تر امر ثانی پورې بللی و، او ویلي وو چې د نجونو د زده کړو لپاره بیلابیل امکانات برابر او بیرته به دوی ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. خدا هغه څه دي چې لا په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ دې امرې هم په هیواد دننه او بهر پراخ برګونونه راوپارول چې لا هم دوام لري، او بېلابېلو لوریو یې په منفي پایلو اندېښنې ښودلې دي. د دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د تېر 2015 کال د اکتوبر په 8 په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېر نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي دي. د سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړې محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پای پورې د افغانستان لپاره د شاوخوا 9.6 میلیارده ډالرو اقتصادي زیان لامل سي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس د نرخونه څه کنټرول کړي د شروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده هر دکاندار هر سړی خپل سارتی لدی که چې شی په ضرورت راغلی کې په لاک خرڅي کې په دوه خرڅي نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي خو دلته شی هر یو اسمان ته خطرلی دي که غوړي دي که نور خوراکي مواد دي که کودونه دي هر شی اسمان ته خطرلی دي خو شروالۍ ولا هیڅ پام
با سلام و وقت بخیر به مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و شفیق عیار هم در بخش فنی من را همراهی میکند. چند خبر را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که ایران قبل از ایالات متحده قصد حمله داشت. ترامپ روز سه‌شنبه در دیدار با فردریش مرتز در قصر سفید به خبرنگاران گفت که فکر میکنم آنها میخواستن اول حمله کنن و من نمیخواستم این اتفاق بیفتد. او اظهار داشت که دستور حمله علیه ایران داد چون احساس میکرد با متوقف شدن مذاکرات درباره برنامه هسته ایران تهران به ایالات متحده حمله خواهد کرد. این اظهارات در حالی است که ایران پس از دور سوم مذاکرات با آمریکا در ژنو گفته بود که در انتظار دور دیگری از گفتگوها با نمایندگان ایالات متحده است. رئیس جمهور آمریکا گفت که بدترین سناریوی حمله اش به ایران میتواند این باشد که رهبر جدید مانند آیت الله علی خامنه ای سرکار بیاید. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که اردوی آمریکا در حمله به بسیاری از اهداف دریایی و هوایی ایران موفق بوده و افزوده که تقریبا همه چیز از کار افتاده. ترامپ افزوده که ایران هنوز موشک شلیک میکند اما پیش بینی کرده که تهران در نهایت به دلیل تداوم حملات علیه آن این توانایی را از دست خواهد داد. رئیس برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بیش از 200 هزار کودک افغان با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. جان ایلیف در یک کنفرانس خبری در ژنو گفته که سوء تغذیه میان کودکان در حال افزایش است و سال گذشته بالاترین سطح سوء تغذیه کودکان افغان ثبت شده. اما امسال 3,700,000 کودک به درمان سوء تغذیه نیاز دارند. به گفته او اداره سازمان ملل متحد به دلیل کمبود بودجه تنها قادر است از میان هر 4 کودک مبتلا به سوء تغذیه یکی را درمان کند. وزارت داخله جرمنی اعلام کرده که قصد ندارد مهاجران افغان مقیم پاکستان را به این کشور منتقل کند. وبسایت خبری انفو ایمیگرانت به نقل از وزارت داخله جرمنی نوشته که با وجود افزایش شکایت‌های مهاجران افغان در محکمه جرمنی در این تصمیم تغییر نخواهد آمد. بیش از 2,000 مهاجر افغان در پاکستان پیشتر وعده انتقال به جرمنی را دریافت کرده بودند اما در نوامبر سال گذشته جرمنی با لغو وعده پذیرش این افراد پیشنهاد کرده بود که در صورت برگشتشان به افغانستان و یا رفتن به کشور دیگر با آنها کمک مالی خواهد کرد. بر اساس اطلاعات شرکت تحلیل هوانوردی سیریوم در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات تلافی جویانه ایران به کشورهای منطقه حدود 3,000 پرواز لغو شده است. این شرکت افزوده که حدود 1,000,000 مسافر از لغو پروازها متاثر شدند. این در حالی است که روز سه‌شنبه تنها تعداد محدودی از پروازها از سر گرفته شده اما هنوز حریم هوایی بسیاری از کشورهایی که در آن ایران حمله کرده مسدود است. همزمان با لغو گسترده پروازها در کشورهای خلیج قیمت تکت پرواز در مسیرهای جایگزین هم به گونه بی‌سابقه افزایش یافته. و اینکه اداره پناهجویان اتحادیه اروپا اعلام کرده که در سال 2025 تعداد درخواست‌های پناهندگی حدود 20% کاهش یافته. با این حال کارشناسان هشدار دادند که جنگ جاری در ایران ممکن است موج گسترده‌ای از حملات به اروپا را ایجاد کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است روز پنجشنبه آینده در بروکسل درباره وضعیت پناهجویان ورودی به اروپا گفتگو کنند. این در حالی است که سال گذشته افغان‌ها در جمع کشورهایی بود که بیشترین درخواست پناهندگی را ارائه کرده بودند. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست مطالبی که در این برنامه داریم.
We'll be right back.
در این برنامه از تحولات اخیر ایران برای شما خواهیم گفت و اینکه این تحولات چه تأثیری بر قیمت‌ها در بازار افغانستان گذاشته. نظر یک کارشناس اقتصادی را نیز داریم.
قیمت‌ها خود به خود بالا میره و حتی ترس ما که این است که به قلت مواد چه بشه.
درگیری ها در ایران بسیاری از افغان ها را مجبور به بازگشت به افغانستان کرده. در این مورد یک مصاحبه را خواهید چنید با یک محصل افغان.
دایرکت از مرز اسلام قره داخل شدیم. خب بعد از بی سرنوشت شما را بگم بریم، خداحافظ، نه سند نه اسناد نه دیگه. غیر مترقب شعب آمدن همو بزرگای همو خود دانشگاه که شما هر چه زودتر باید همه خوابگاه را ترک بگین.
و در کنار مطالب دیگر ادامه ممنوعیت آموزش بر دختران در افغانستان.
از روزی که صنف شش رفت ما سر به بستر میمونم، به خیال میرم که دختر من خیلی ذکی است، لایق است و ای هم میگه که ما در آیده دکتر میشم و ما اقدر مایوس میشم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. این روز چهارشنبه 13 حوت سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 4 مارچ سال 2026 میلادی. من فائزه ابراهیمی این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنم. به دنبال آغاز جنگ در ایران، نگرانی ها از تاثیرات اقتصادی این بحران بر افغانستان افزایش یافته. ساکنان هرات و کابل از بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و سوخت خبر می دهند و می گویند که خرید روزمره برای خانواده ها دشوارتر شده. بازارهای افغانستان که عمدتاً به کشورهای همسایه ایران و پاکستان وابستند، با توقف واردات و افزایش تمرکز بر ایران، اکنون با خطر کمبود کالا و افزایش شدید قیمت ها مواجه هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
با دنبال آغاز جنگ در ایران، خانم احمدی باشنده هرات در همسایگی آن کشور از افزایش بهای مواد خوراکی و نفتی در بازارهای افغانستان نگران است.
این وضعیتی که به ایران برو افغانستان هم بسیار زیاد تاثیر بدی گذاشته، به خاطر ای که گاز بسیار قیمت شده و خوراکی با دیگه ما میوه و این چیزا که هنوز قیمت نوبت نرسیده قیمت بگیریم و همین مثل گرجه و بانجان و چیزایی که به خونه ضرورت بسیار زیاد قیمت شده.
او که به دلایل امنیتی خواست نام مکملش در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی روز سه شنبه بیشتر گفت.
دیگه وضعیت اقتصادی بسیار به ایراد پایینه، به ایراد نیست، 34 ولایت افغانستان پایینه، حالی که باز به کشور همسایه ما ایران هم که جنگ شده، به خدا بسیار زیاد گپ قابل تشویش است. اول خود ما بسیار زیاد به صفت یک خانم مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دارم.
در پایتخت کابل هم مردم نگرانند. احمد فیضی کتاب فروش میگوید که از چند روز به این طرف قیمت ها در بازار افزایش یافته و خرید روزمره برای خانواده اش دشوار شده است.
زیاد قیمت روزمره یک بوتل مربا 80 لیرا بود، ولی 150 لیرا که ایران میامد اینجا مردم مصرف میکنن. گاز کیلوی 60 لیرا ما میگیریم، حالا کیلوی 85 لیرا میکنن. مردم بیشی همه چرا گویی گفتنه و بی همه چیز نمونند.
بازارهای افغانستان عمدتاً به ایران، پاکستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی متکی بوده. با توقف واردات از پاکستان، تمرکز بازار بر ایران افزایش یافت. اما با آغاز جنگ قیمت‌ها در بازارهای افغانستان بالا رفته است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قبلاً گفته بود که میزان داد و ستد تجاری با ایران در 6 ماه نخست امسال خورشیدی به بیش از 1,600,000,000 دلار میرسد. خیال محمد، دکاندار در منطقه کوته سنگی کابل، تایید میکند که نرخ مواد ارتزاقی در چند روز اخیر بیشتر از پیش افزایش یافته است.
قبل از امید دو سه روزه پیپ روغن 1800 روپه بود، حال پیپ روغن 2100 2200 2100 روپه است. دیگه بوره در هر بوجه بوره وقت 2400 2400 بود، حال 2900 روپه است. اما تو چای در هر بوجه چای تقریبا 500-600 تفاوت کده. تخم مرغ 1300 بود، 6 بسته 1300 بود، حال 1400 روپه است. دانه هفت روپه بود یک هفته پیش، حال از 9 روپه. مثلا روب، مربا، مکرونی.
آذرخش حافظی یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از ادامه این وضعیت هشدار می دهد.
اکثر مواد اولیه و مواد سوخت از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت ها خود به خود بالا می رهد. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قطعی وجود ندارد.
در همین حال از ایران خبر می رسد که این کشور صادرات محصولات غذایی و زراعتی را تا اطلاع ثانوی ممنوع کرده. با گزارش رسانه های ایران، تصمیم در این باره در راستای اولویت دهی به تامین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز شهروندان این کشور و با در نظر داشت شرایط کنونی اتخاذ شده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران ایران به تمامی نفتکش ها و کشتی های بربری در مورد عبور از تنگه هرمز هشدار داده و گفته است کشتی هایی که هشدار را نادیده بگیرند هدف حملات نیروی بحری سپاه قرار خواهند گرفت. قیمت نفت خام در بازارهای جهانی روز سه شنبه به بیش از 82 دلار در هر بشکه رسید. پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران قیمت هر بشکه نفت حدود 72 دلار بود. از روز دوشنبه و همزمان با باز شدن بازارهای مالی در اروپا، قیمت گاز مایع هم شاهد افزایش 50% بود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. گزارش را شنیدین از همکارم ستاره فروغ. حملات مشترک ایالات متحده آمریکا، اسرائیل بر ایران و همچنان درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان افزون بر پیامدهای امنیتی و سیاسی چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت؟ آگاهان اقتصادی میگویند افغانستان که بخش بزرگی از تجارت و واردات کالای اساسی آن به کشورهای منطقه وابسته است، در برابر بی‌ثباتی‌های بیرونی آسیب‌پذیر است. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که هر گونه اختلال در مسیرهای تجاری به طور مستقیم بر کالاها و قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد. همکارم فرشته نگاه با آقای حافظی گفتگوی داشته و در آغاز از او پرسیده که پیامدهای احتمالی این تحولات بر اقتصاد و معیشت شهروندان افغانستان چه خواهد بود؟
افغانستان طوری که آگاهی داریم از لحاظ مواد اولیه متکی به کشورهای همسایه، مخصوصا ایران و قبلا پاکستان و همچنان کشورهای آسیای مرکزی است و بعضی اقلامی وجود دارد از صورت عنوی که از ایران به افغانستان وارد می شود و فعلا بزرگترین شریک تجاری افغانستان که بالای 30 میلیارد دلار با ما دوستود دارد و بیش از 95% و حتی 99% واردات است و اکثر مواد اولیه و مواد سوخت است از ایران می آمد. هر گونه اختلال در این واردات سبب کاهش جنس در بازار و طبعا به دلیل عدم عرضه و بالا بودن تقاضا قیمت ها خود به خود بالا می رهد. و تنها مسئله بالا رفتن قیمت نیست، تشویش مرزی است که قطعی وجود ندارد به خاطر از این که پاکستان با ما در حالتی متاسفانه جنگ است و ایران هم خودش درگیر مشکلات داخلی خود و مشکل جنگ با آمریکا و اسرائیل و متحدینش هستند. به این خاطر این مردم مظلومی که قدرت خرید پایین دارن و بتونی از این هم ما آسیب پذیر هستیم. قیمت ها خود به خود بالا میره و حتی ترس ما پیشترم عرض کردم که یه از که به قلت مواد دچار نشه.
حافظی صاحب، شما از پاکستان یاد کردین. چند وقت است که درگیری ها هم جریان داره بین پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان و همچنان از چندین ماه میشه که راه های تجارتی و ترانزیتی پاکستان و افغانستان بسته هستند. از یک سو وضعیت در اونجا و حال در ایران آنچه اتفاق افتاده، شما چی فکر میکنین مردم عادی که شما هم یاد کردین، مردم عام افغانستان انتظار چی چیز را داشته باشن از نگاه اقتصادی با در نظر داشت از این وضعیت در دو طرف؟
این وضعیت فعلی مشکل تشدید میکنه. اگرچه یک اندازه تولید داخلی ما بالا رفته نظر با گذشته به همت سطور خصوصی افغانستان، اگرچه برق وجود نداره به قدر کافی، اما باز هم صنایع افغانستان و زراعت افغانستان و بخش خدمات تجارت افغانستان بسیار فعالیت میکنن، اما کارهایی است که از توان سکتور خصوصی بالاست. یعنی مثلا ما قادر نیستیم که جنگ امریکا و ایران رو متوقف کنیم، یا مثلا اختلافات سیاسی و امنیتی بین پاکستان و افغانستان هم حل و فصل بکنیم. ما در محد وقتی که بستر سیاسی وجود داشته باشه، سکتور خصوصی میتونه که برزونترین قیمت بیترین جنس و مشتری خود برسانه و یا تولید کنه. وقتی که اوضاع به این شکل باشه، متاسفانه مشکلات فراوان میشه و فضل خدا که بهار در حالت آمدن است و برای گرم کردن خانه ها با مواد سوخت ضرورت نیست، و یک اندازه این سبب میشه که مشکلات از لحاظ تسخین و از لحاظ مصرف زیاد مواد سوخت کاهش پیدا کنند. ولی برای معیشت خو نانم به کار است و قدرت خرید پایینی که مردم دارن، هر نوع گرانی سبب نصف شدن لغمه از یاد در سرخان میشه. خاطر از این که شما تصور کنیم وقتی اینا یک بوجی برنج 1800 رو میخریدن یا 2000 میخریدن، رو به 4000 میشه و 4000 هم ممکن است که پیدا نشه. بعد از این چی کنن؟ یا یک اقتصاد ریاضتی که وجود داشت او حالت وخیه به خود میگیره. هر گونه تشنج در منطقه سبب آزار و اذیت مردم فقیر و بیچاره افغانستان میشه.
گفتگوی را شنیدید با آذرخش آفیزی، کارشناس اقتصادی. تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حملات مشترک ایالات متحده آمریکا و اسرائیل بر ایران باعث شده که شماری از مهاجرین افغان در ایران، به ویژه محصلینی که در آن کشور مصروف آموزش بودند، دوباره به افغانستان بازگردند. خلیل الله یکی از محصلین در رشته طب در یکی از دانشگاه‌های شهر مشهد میگوید که مجبور شد یک بار خوابگاه خود را ترک کرده و همراه با صدها محصل دیگر ایران را ترک کند. همکارم سحر لیوال در گفتگو با خلیل الله در آغاز از او درباره برگشتش به افغانستان پرسیده که با هم میشنویم.
نسبت به هرج مرجی که فعلا داخل کشور ایران میباشه، ما مجبور شدیم که کشور ترک کنیم. واقعیت کلامی است که بزرگایی که در خود پوانتون میباشن یا دانشگاه میباشن، اونا ما را مجبور ساختن که شما درس ترک چی کنین، ختم کنین و دانشگاه رو هم ترک کنین، برین طرف همو وطن خود. چون فی الحال درس نمی باشه، استاد نمی باشه و رسمیات چندان نمی باشه، کسی حاضر نمیشه که درس بده. دیگه موضوعات امنیتی هم بسیار تشدید شده، کسی بیرون آمده نمیتونه، که بیرون هم بیایه بسیار با مشکلات و احتمال کشتن و زندانی و مبحث های بسیار زیادتر برای بالای مردم تحمیل میشه. چی دانشجو باشه، چی عام باشه، چی کسب‌وکار باشه، هر کسی که میخواه باشه. طوری ما باشه که شخص اگر از دانشگاه بیروشه، از خودمو آبتان که بیروشه و یا کسب‌وکار باشه، از دوکان بیروشه، اگر در تیمو تظاهرات گیر آمد و یا ای که در یک تجمع گیر آمد، بازو دیگه لادرک میشه، دیگه معلوم نیه که سر از او چی میایه. دیگه روی همین ملحوظات باز بزرگا تصمیم به یه گرفتن که دانشجوهایی که از کشورهای مختلف میباشن و ها را با تعطیل کنن، رخصت بدن تا زمانی که خود سیستم و یا خود سیستم امنیتی به شکلی باشه که بتوانه شخص هم درس خود رو بخونه و هم برای از اون مشکل خلق نشه.
آیا می جنگ و راکت و اینا در مشهد هم بود اما قسم که در تهران بعض تصاویر دیدیم، ما قسم بود یا نه؟
دیگه راکت و اینا خونه بود، خب خامخو صدای انفجار شنیده می شد. خب ما نمیتونستیم که ما 100% ایره ما بگیم که انفجار بود، که از راکت بود یا از توپ بود یا از دگش بود، منتها انفجار بود. و انفجارات مهیب در مشهد نبود، در تهران بسیار عموتو که دوستا و دانشجوهایی که از تهران با ما تماس میگرفتن میگفتن که اینجا بسیار وضعیت اضطراریه، بسیار جنگ و ناامنی و انفجارات بسیار زیاده. در مشهد آنقدر نبود.
بسیار خوب، شما که آمدین چی تعداد از این دانشگاه شما آمدن، یعنی دخترها؟
در حدود 400 نفر، در حدود 400 نفر که 290 نفر افغانی بود، من جمله خودم، باز متباقیش از کشور پاکستان هم بود، از کشورهای دیگه هم بودن. چون او کالج که هست، بسیار کالج بسیار بالایه، به نام پاستور میگن، کالج پاستور با مشهد مقدس هست. اینا 185 نفر مرد بود و متباقی طبقه اوناس بود.
حال امروز بخیر، از کجا وارد شدین، در کجا هستین و چه احساس دارین که آمدین؟ چی نگران هستین یا سردرگم یا خوش؟
نگرانی ما خب بیشتر شما به جریان هستیم که زحمت کشیدین 4 سال متواتر به ایران، با مشقت، با رنج، با گپ‌های بسیار تا و بالایی که برای افغان‌ها ایرانی‌ها می‌زدن، مشکلات بود، ما درس سپری کردیم. نگرانی ما از اینه که آینده همین درس و تحصیل ما چی میشه.
بسیار خوب، امروز شما از مرز اسلام قلعه وارد شدین؟
بله از دایرکت از مرز اسلام قلعه داخل شدیم. خب بعد از بی سرنوشت شما را بگم بریم، خداحافظ، نه سند، نه اسناد، نه دگی. غیر مترقب شب آمدن همو بزرگای همو خود دانشگاه که شما هرچه زودتر باید امی خوابگاه را ترک بگین و درس هم فعلا متوقف می باشه، استادا و دکتر صاحبا فعلا حاضر نیان که درس بدن و شرایط هرج مرج، و اگر هر مشکلی در صحت شما و در زندگی شما بیه، ما هیچ گونه گارانتی نداره.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. گفتگوی را شنیدین با خلیل الله، یکی از محصلین افغانی که اخیراً از ایران به افغانستان بازگشت کرده.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. بر خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نسبت به افزایش تلفات غیر نظامیان و پیامدهای بشری درگیری‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان هشدار داده و خواستار توقف آن شده. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره افزایش تلفات ملکی و پیامدهای بشری درگیری‌ها هشدار داده و خواهان پایان آن شده است. یونما سه‌شنبه 12 اوت در اعلامیه گفته که بر اساس ارقام ابتدایی از 26 فوریه تا 2 مارچ دست کم 146 مورد تلفات ملکی ثبت شده که شامل 42 کشته و 104 زخمی به شمول زنان و کودکان می شود. اما حکومت طالبان اعلام کرده که از آغاز درگیری ها تا کنون در نتیجه حملات هوایی و زمینی پاکستان شمار کشته شدگان غیر نظامی به 110 تن و زخمی ها به 123 تن رسیده است. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت:
تر نن ورځ پورې د پاکستانی پوځي رژیم لوري په پرله پسې توګه
تا امروز رژیم نظامی پاکستان به طور مداوم حریم هوایی افغانستان را نقض کرده است و در این حملات هوایی و زمینی متاسفانه 110 نفر از هموطنان ما که 65 نفر از آنها زن و کودک هستند شهید و 110 نفر دیگر که اکثر آنها زن و کودک هستند در ولایت های ننګرهار، کنر، پکتیکا، پکتیا، خوست و کندهار زخمی شدند.
او افزود که در این حملات 37 خانه به طور کامل و 316 خانه در ولایات مختلف به گونه قسمی تخریب شده، 12 دکان، 19 مسجد، یک مدرسه و یک مرکز صحی نیز ویران شدند. حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد خواسته است هدف قرار دادن غیر نظامیان از سوی پاکستان را محکوم کند و برای توقف آنچه اقدام غیر مسئولانه اردوی پاکستان خوانده اقدام کند. در سوی دیگر خط دیورن نیز گزارش‌های از اصابت راکت به خانه ها در وزیرستان و خیبر پختونخوا در نتیجه حملات طالبان منتشر شده است. در منطقه انگورده مقام‌های استخباراتی و باشندگان محل به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو سعودی گفتند که شب 3 مارچ در حملات نیروهای طالبان بر برخی خانه‌ها راکت ثابت کرده، اما مقام‌ها گفتند که تلفات جانی در پی نداشته است. به این حال مقام‌های خیبر پختونخوا به رادیو مشال گفتند که در منطقه صدوخیل در حملات نیروهای طالبان در همان شب 4 تن به شمول یک کودک زخمی شدند. یونما در اعلامیه خود از طرفهای درگیر خواسته است که به تمامی تعهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی به شمول حقوق بشر دوستانه بین المللی پابند باشند و مسئولیت غیر نظامیان را تضمین کنند. این اداره افزوده که بر اساس اطلاعات ابتدایی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان اوچا در نتیجه این درگیری ها در ولایت های پکتیکا، ننگرهار، کنر و خوست حدود 16400 خانواده از مناطق آسیب دیده بجا شدند. در همین حال شماری از اعضای خانواده های قربانیان و شاهدان عینی پاکستان را متهم می کنند که بجای هدف قرار دادن مواضع طالبان، خانه ها و قریه های آنان را هدف قرار می دهد. شریف الله باشنده ولسوالی برمل ولایت پکتیکا که دو روز پیش در نتیجه حمله هوایی پاکستان همسر و دختر 5 ماهه‌اش را از دست داده به رادیو آزادی گفت:
پرسمی بندوی چجور با تیاره روغ لاله بمباری دم
زمان سحری بود که تیاره ها قریه ما را بمبارد کردند و 14 نفر از اهالی قریه ما از جمله همسر و یک دختر 5 ماهه هم شهید شدند. در میان آنها فرزندان کاکایم هم بودند که 3 نفر از آنها زن و 2 کودک بودند. حالا 2 فرزند برایم باقی مانده است.
یوام ده 15 میشته لیر و آغا پشادت بنده وره.
جنت گل باشنده ولسوالی خاص در ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که روز دوشنبه 11 هود در یک کمپ مهاجران تازه برگشته نیروهای پاکستانی تیراندازی کردند.
من استاده بودم که ناگهان مرمی آمد، روی زمین دراز کشیدم. وقت دوباره بلند شدم دیدم 4 کودک هدف قرار گرفتند که 2 نفر از آنها جا به جا شهید شدند و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. پاکستان خانه های مردم، کمپ های مهاجران، روستاها و غیر نظامیان را هدف قرار می دهند.
کلیوالی کورونا پنخه کیف.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. با پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com و همچنان در رسانه های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایکس و واتساپ و تلگرام دنبال کنید. شماره از مادران افغان که دخترانشان صنف ششم مکتب را اخیراً به پایان رساندند میگویند که از این که در سال تعلیمی آینده دخترانشان اجازه رفتن به مکتب را ندارند نگران سرنوشت آنان هستند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در این زمینه همواره با پرسش‌های گوناگون دخترانشان روبرو می‌شوند. برخی آموزگاران زن نیز ابراز نگرانی می‌کنند که 6 سال تمام با تمام توان برای این شاگردان زحمت کشیدند، اما در سال تعلیمی آینده دیگر در کنار آنان نخواهند بود. این در حالی است که حکومت طالبان در مورد لغو ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان چیزی نگفته. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوین.
در حالی که در مناطق سرسیر افغانستان تنها چند هفته با آغاز سال تعلیمی جدید باقی مانده، دلهای مادران بلرزه افتاده که دخترانشون به تازگی صنف ششم را به پایان رساندند و با شروع این سال دیگر اجازه رفتن به مکتب را نخواهند داشت. این مادران در گفتگو با رادیو آزادی با نگرانی گفتند که دخترانشان سال آینده ناچارند در خانه بمانند. یکی از باشندگان شهر کابل و مادر یک دختر که نخواست نامش در گزارش نشر شود در این باره به رادیو آزادی گفت:
سال گذشته دخترم در صنف پنجم بود و امسال صنف ششم را خواند، اما اینکه در سال تعلیمی آینده اجازه رفتن به مکتب را ندارد خیلی ناراحت هستم. هزاران دختر و مادر دیگر هم مثل ما اندوهگین و نگران هستند.
او میگوید هر بار که دخترش از او میپرسد چرا سال آینده نمیتواند به مکتب برود، بی پاسخ میماند و اشک از چشمانش جاری میشود. یک آموزگار مکتب دخترانه در دوره ابتدایی شهر کابل و مادر دو پسر و یک دختر که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
از روز که صنف شش رفت ما سر به بستر که میمانم به خیال میرم که دختر ما خیلی ذکی است، لایق است و ای هم میگه که ما در آینده دکتر میشم و ما اقدر مایوس میشم که اگر شرایط افغانستان تر باشه این دخترک ما در آینده چی خواهد شد. مو خوف که میکنم تا دو ساعتم به همین موضوع فکر میکنم، به موضوع دختر خود رنگ میکنم، قسم تشویش میکنم زیاد برش که آیندی از این چه خواهد شد.
این آموزگار میگوید نه تنها نسبت به آینده دختر خودش، بلکه نسبت به سرنوشت دیگر دانش آموزان دختر نیز نگران است. برخی آموزگاران دیگر نیز همین نگرانی را مطرح میکنند. فاطمه آموزگار، یکی از مکاتب ولایت کنر، میگوید این وضعیت بر روحیه آموزگاران و دانش آموزان دیگر نیز تاثیر منفی گذاشته است.
متاسفانه در کشور ما دروازه های آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. دختران در خانه ها نشستند. برخی از شاگردانم را دیدم که قصداً در صنف پنجم ناکام می شوند تا به صنف ششم نروند، چون می گویند اگر به صنف ششم برویم بعد از آن دیگر مکتب را نخواهیم دید. واضح است که چون این وضعیت بر ذهن و روحیه آموزگاران هم تأثیر بسیار منفی میگذارد.
به گفته این آموزگار، اگر این وضعیت ادامه یابد، آینده دختران، زنان و حتی کل جامعه افغانستان با پیامدهای جبران ناپذیر.